طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمي خبرونه قدرمنو زده کوونکو ستړي مرشای هله مونږ تاسو به جوړ یای ستاسو لپاره د طبی زده کړې دغه خبرونه در پیل شو. پوهان آرین مو د نن ورځې په درسي خبرونه باندې پیل کوم. راځي کتابونه راواخلئ. د کتاب په اتمه صفحه کې نوې درس لرو. درنو زده کوونکو په تیر درس کې د کتاب په اوومه صفحه کې موږ ځینې مهم موضوعات ښودلي وو. یوه موضوع مو له هغې څخه سټیپایلوکوکس اپیډرمیډس ښودلی وو. اومو ویل چې دا د پوستکي نارمل فلاورا یا بکټریاوې دي. دوهم مو پاتوجن وښود چې میکروب ته وایي، یا هغه میکروب یا کوچنی ژوندی مایکرو ارګانیزم چې ناروغي رامنځته کوي ورته میکروب وایي، او یا هم ورته پاتوجن وایي. بل مو پاتوجینیسیټي وپیژنده. پاتوجینیسیټي د یو میکروب په واسطه د ناروغۍ د تولیدولو قدرت یا قابلیت ته وایي. فرضاً دا یو مقدار دی، یو میکروب دی په کومه اندازه ژر ناروغي رامنځته کوي. که یې ژر ناروغي رامنځته کوله وایو پاتوجینیسیټي لوړه ده، یعنې د ناروغۍ تولیدونه، د ناروغیو تولیدولو قدرت یا د ناروغیو تولیدونه. هغه باکتریاوې یا میکروبونه چې ژر ناروغي رامنځته کوي د هغې پاتوجینیسیټي لوړه ده. که د پاتوجینیسیټي لغوي معنا لیکئ، د ناروغیو تولیدولو وړتیا یا د ناروغۍ رامنځته کونه دې ته ویل کیږي. بل انفیکشن باندې پوه شو. انفیکشن انتان ته ویل کیږي، او انفیکشن کله چې یو مایکروب بدن ته داخل شي هغه وخت ورته موږ انفیکشن وایو. موږ وایو چې د ناروغ په وینه کې انفیکشن دی، انتانات دی. انفیکشن انتان. ځینې وخت بیا انفیکشیس په نوم ډیزیز لرو، یعنی انتانی ناروغۍ، هغه ناروغۍ چې د انتاناتو په واسطه منځته راځي هغې ته انفیکشیس ډیزیز وایي. له دې وروسته باکټریمیا موږ وپیژنده. باکټریمیا داسې یو حالت دی چې په وینه کې باکټریا وي، او دې حالت ته بیا موږ داسې هم ویلی شو، هغه حالت چې په وینه کې انفیکشن وي دې ته باکټریمیا ویل کیږي، یا باکټریا په وینه کې شتون ولري هغې ته باکټریمیا وایي. نو که چیرې په وینه کې وایروس وي هغې ته وایریمیا وایي، خو که باکټریا په کې وه هغې ته باکټریمیا ویل کیږي. د باکټریمیا تر څنګ سپټیسیمیا په نوم یوه بله کلمه تاسو را سره وپیژنده. سپټیسیمیا بیا کله چې په وینه کې باکټریا او تر څنګ د باکټریا ټاکسین هم تولید شوی وي دې حالت ته سپټیسیمیا ویل کیږي. دا د باکټریمیا او سپټیسیمیا ترمنځ یو فرق دی چې په سپټیسیمیا کې ټاکسین هم وي، باکټریا هم وي. یعنی باکټریا دې حالت ته رسیدلی وي چې هغه زهر افراز کړي، خو په باکټریمیا کې یوازې په وینه کې باکټریاوې شتون لري. او بل دا چې په بکټریم یا کې شاید تبا نه وي، خو پر سپټیسیمیا کې یا د سپټیسیمیا په حالت کې تبا هم شتون لري، ناروغ فیور یا تبا لري. نو دا هغه مسایلو درنو زده کوونکي چې په مسافه کې مو په تیر درس کې ویلي دي. راځئ اتمې صفحې ته. په اتمې صفحه کې نوی درس لرو. کله چې درس وایو ډیر دقیق درس ته غوږ کیږئ تر څو مو درس ښه زده شي. ناروغی یا ډیزیز، ناروغی په قاموس کې لیکل شوی ډیزیزز، ناروغی ته ډیزیز وایي، خو که جمع حالت شي پلورل حالت شي بیا ډیزیزز ورته ویل کیږي. اوس د ناروغۍ موضوع اخلو او تر څنګ د ناروغۍ لپاره واکسین هم پیژنو. ډیر مهم موضوعات دي. دغه موضوع لپاره مخکې له مخکې باید تاسې دقیق اوسئ. ناروغۍ یا ډیزیزز، ناروغۍ ته ډیزیز هم وایي. لنډ لاندې لیکل شوی ناروغۍ په دوو ګروپونو ویشل کیږي. ټولې ناروغۍ چې په انسانانو کې منځته راځي په ټوله کې په دوو ګروپونو ویشل کیږي. فرضاً دغه ټولې ناروغۍ چې لرو په دوه برخو ویشل کیږي. لومړۍ شماره کې لیکل شوی ساري ناروغۍ، دوهمه شماره کې لیکل شوی دی غیر ساري ناروغۍ. ناروغۍ په دوه ډوله شوی، ساري ناروغۍ او بل غیر ساري ناروغۍ. لومړی ساري ناروغۍ پیژنو. د ساري ناروغۍ په چپه خوا کې په قوس کې لیکل شوی دی کمیونیکیبل ډیزیزز. کمیونیکیبل ډیزیز هم ورته وایي. ولې؟ یعنی یو کس څخه بل کس ته انتقالیدونکې ناروغۍ. د انګلیسي نوم ورته ورکړل شوی دی کمیونیکیبل ډیزیزز. کمیونیکیبل ډیزیزز. دوهمه شمره وګوره غیر ساري ناروغۍ، دته نان کمیونیکیبل ډیزیزز وایي. دوه ډوله ناروغۍ شوې، ساري ناروغۍ، غیر ساري ناروغۍ. کمیونیکیبل ډیزیز، نان کمیونیکیبل ډیزیز یا ډیزیزز. لومړی ساري ناروغۍ پیژنو. د ساري ناروغۍ لاندې لیکل شوی دی هغه ناروغۍ چې د یو شخص څخه بل شخص ته انتقال یا د انتقال قابلیت لري، د ته ساري ناروغۍ وایي. هغه ناروغۍ چې د یو شخص څخه بل شخص ته د انتقال قابلیت لري. د کومې ناروغۍ دی؟ دا ساري ناروغۍ دی. ګورئ مفهوم واخلئ. په ټوله کې ناروغۍ په دوه ډوله شوې، ساري ناروغۍ، غیر ساري ناروغۍ. ساري ناروغۍ ته کمیونیکیبل ډیزیزز وایي، غیر ساري ناروغۍ ته نان کمیونیکیبل ډیزیزز وایي. او ساري ناروغۍ کومې ناروغۍ دي؟ هغه ناروغۍ چې د یو شخص څخه بل شخص ته انتقالیږي یا د انتقال قابلیت لري، د انتقال وړتیا لري. فرض یو کس ناروغ دی، دغه ناروغي بل کس ته هم تللی شي، دغه ډول ناروغي ته بیا ساري ناروغي وایي. زه یو مثال ورکوم، لکه ټي بي، تبرکلوز چې ورته وایي، یا نرایرنز چې ورته وایي. ټي بي ته نرایرنز هم وایي. اوس نرایرنز یا ټي بي له یو کس څخه بل کس ته انتقالیږي، یا کرونا ویروس ناروغي، کرونا ناروغي. یو کس که چیرې په کرونا اخته وي، دغه ناروغي بل کس هم انتقالیدای شي. نو اوس دې ډول ناروغي ته بیا ساري ناروغي وایي، او یا ورته کمیونیکیبل ډیزیزز وایي. یو بل نوم هم ورته شته دی، کانټیجیس ډیزیز. په راتلونکو لوړو کتابونو کې به د کانټیجیس ډیزیز په نوم کلمه هم واورئ، چې همدغه ساري ناروغۍ ته وایي. خو دلته ما درته دغه ساده کلمې راخیستی دي. ساری ناروغی ته کمیونیکیبل ډیزیز هم وایي او غیر ساری ناروغی ته نان کمیونیکیبل ډیزیزز یا ډیزیز وایي. اوس هغه زده کوونکي آر نه دي چې دوی انګلیسی نه ده زده، همدغه انګلیسی لغتونو لپاره خفه اوسي او نهیلی شي. دوی دې یوازې داسې زده کړي چې ناروغۍ په دوه ډوله دي، ساری ناروغۍ غیر ساری ناروغۍ. ساری ناروغۍ هغه ناروغۍ دي چې له یو کس څخه بل کس ته د انتقال وړتیا لري. دوهم غیر ساری ناروغۍ دا اوس وایو هغه ناروغۍ چې د یوه ناروغ شخص څخه بل ته د انتقال قابلیت ونه لري. هغه ناروغۍ چې د یوه ناروغ شخص څخه د یوه ناروغ کس څخه بل ته د انتقال وړتیا یا قابلیت ونه لري. دې ناروغۍ ته بیا غیر ساري ناروغي وایي، لکه کینسر یا سرطان. په یوه کورنۍ کې یو غړی په سرطان باندې اخته دی، د کورنۍ نور غړي دي له دې نه ډارېږي چې موږ په سرطان اخته نه شو. ترې هیڅکله سرطان ناروغي له یوه کس څخه بل کس ته نه انتقالیږي. په راتلونکي کې بیا کله چې موږ پاتالوژي وایو، ناروغۍ وایو، ناروغۍ مطالعه کوو، په هغې وخت کې موږ وایو چې فرضاً تیبي ناروغي موږ مطالعه کوو، تبرکلوز موږ وایو چې تبرکلوز یا نارایرنس یوه ساري ناروغي ده. نو په هغې وخت کې ډېر ضرورت نشته چې د ساري ناروغۍ په اړه خبرې وکړو چې دا څه معنی. تاسې به حتماً بیا ډایرکټ پوهیږئ چې ساري ناروغي هغه ناروغي ده چې له یوه کس څخه بل کس ته انتقالیږي، او ځینې ناروغۍ بیا غیر ساري دي، یو کس نه بل کس ته نه انتقالیږي. زه اوس په دې ډاډه یم چې زده کوونکي د ناروغیو په دې دوو ډولونو باندې پوه شول. د ساري ناروغیو په برخه کې که مثال ورکولی شئ، لکه HIV یعنی ایډز، TB کولی شئ ورسره وایي هم لیکئ، په راتلونکي کې بیا هم وایو. د غیر ساري ناروغۍ په برخه کې لکه کینسر یو عام مثال دی چې له یوه کس څخه بل کس ته نه انتقالیږي. راځئ لاندې یوه بله موضوع لیکل شوې ده چې ډېره علمي موضوع ده، هر څوک په دې موضوع باندې نه پوهیږي. انټي باډي، په قوس کې هم انټي باډي لیکل شوې دي. ښه، انټي باډي لاندې لیکل شوې دي. انټي باډي ته ایمیونو گلوبولین هم وایي. انټي باډي ته ایمیونو گلوبولین هم وایي. په مکتبونو کې د بیولوژي په برخه کې انټي باډي ډیره ایخوا دیخوا کیږي، فلانی انټي باډي، فلانی انټي باډي. ډاکټران ډیرو موضوعاتو کې انټي باډي نه پرېږدي، خو په انټي باډي باندې پوهېدل ډیر مهم دي. انټي باډي ته ایمیونو گلوبولین هم وایي، دی نوم دی، ایمیونو گلوبولین. ایمیونو گلوبولین دا نوم تاسې ورته زده کړئ. انټي باډي دغه ته ایمیونو گلوبولین هم وایي. دا خو یو اضافي نوم تاسې ورته زده کړ. اوس مهمه دا ده چې د انټي باډي په مفهوم پوه شئ. لاندې تعریف لیکل شوی دی، د چا لپاره؟ د انټي باډي لپاره. تعریف په دې معنی نه دی چې تاسې به کټ مټ همدغه تعریف په یاد کړئ. تعریف تشریح ته وایي، پیژندنې ته وایي، تر څو پورته انټي باډي دلته وپیژنو. انټي باډي یو ډول پروټیني مواد دي چې په بدن کې د بی لمفوسایټونو په واسطه تولیدیږي، او کله چې بدن ته میکروبونه داخل شي د هغې سره نښلي او میکروبونه خونسا کوي. په انسانانو کې لاندې 15 ډوله انټي باډي وجود لري. دلته لیکل شوي دي انټي باډي یو ډول پروټیني مواد دي. ګورې دا څه معنی لري؟ دغه انټي باډي چې دي دا پروٹینی مواد دی. پروٹین کٹ مٹ لکا وخا هم پروٹینی جوڑاخت لاری. انٹی باڈی هم پروٹین تورتا مواد دی. نور سلیکل شوی دی انٹی باڈی پروٹینی مواد دی چی پا بدن کے دا بی لنفوسائٹونو پا وسیطا تولی دیگی. دا موضوع ستاسینا لگ چنا چل وڑا موضوع دا. پا نهم سنف کے دا لنفوسائٹونو موضوع راکسل شوی دا بیولوژی مضمون کے. پا پانتونونو کے همشتا لنفوسائٹونو دا بیولوژی بحث تای پا مغا جای کے چی کلا نهم تلگی بیولوژی دا لنفوسائٹونو موضوع تا ورسی گو همه غذایی که تشریح کهو خودم رزده کده چه دا یو ډول حجرات دی چه پا دفاعی سیستم که هم رول لری. دی دی حجرو پا وسیطا دغا مواد جوڑی گی لکه دی زینو حجرو پا وسیطا لاری جوڑی گی. دی زینو حجرو پا وسیطا دی میده تیزاب جوڑی گی. دی بی لیمفوسایتونو پا نم حجرو پا وسیطا انٹی باڈی جوڑی. بی لیمفوسائٹونا یو ڈول حجری دی. نمی چھ دی بی لیمفوسائٹونا. بی لیمفوسائٹونا دی بی تر سانگ مو ٹی لیمفوسائٹونا ہم لرو. ٹی لیمفوسائٹونا خودل تا بی لیمفوسائٹونا دی. بی لیمفوسائٹونا پا بدن کی دفاعی حجرات دی چی انٹی باڈی جوڑی وی. انٹی باڈی چا دی یو ڈول پروٹینی مواد دی چی پووی نکشتون لاری. نور چلیکل شوی دی گو رای او کلا چی بدن تا میکروب داخل شی دی حاغی سرا نخلی. چشای ور سرا نخلی هم دا انٹی باڈی لچا سرا کلا چی بدن تا میکروب داخل شی دی حاغی سرا نخلی. او میکروب یا میکروبونا خونسا کوی. میکروب خونسا کری. گو رای اوس دیدی متن را تیر شای زما خبرو تا واکی دای. پو بدن که دفاعی سیستم مگلرو. دیفنس سیستم. دفاعی سیستم مختلف حجرات لری. ده هغی لیدل ایوار دل حجری بی لیمفوسایتون دی. بی لیمفوسایتون پا بدن که انتی باڈی تولی دوی. انتی باڈی مو گویل چی یو دول پروتینی مواد دی. ده مواد پوی نکی گرزی را گرزی. او انتی باڈی چا دند لری پام دی متن که مو گویل چی هم دغا انٹی باڈی پو وینه کی جی کلا چی بدن تا میکروب داخل شی وینه تلاڈ شی هم اغا میکروب سر دغا انٹی باڈی یو جای کی گی. او میکروب خونسا کوی نپریگ دی چی پر مختگ وکڑی. نو پا دی حساب بدن لی نروغی و ساتی. نو دا دی انٹی باڈی دی دفاعی سیستم رول شو یا دی انٹی باڈی آغا میکانیزم شو چی دی آغی پواسی تا نپریدی چی میکروبونا پا بادن که پرمختگ وکڑی. او سیو دیر مهم موضوع تا بیا داخلی گو چی آغا واکسین دای. واکسین کٹ مت دیم دی انٹی باڈی پا ڈاول کار کوی. مگو یلی دی چی فلانی کس دی کرونا واکسین تدبیق کرد. اما خدا سی مواد وی چی پو مصنوعی ڈول وین تا داخلی گی دی پیچکاری پو وسی تا اما غا انٹی باڈی جوڑی وی. پو بدن که کلچ انٹی باڈی جوڑی شی پو وینه که گرزی را گرزی کلچ دی کرونا ویروس بدن تا داخلی گی آغا ور سر یوزی کی گی دی کرونا ویروس نپریگ دی چی پو وینه که پرمختگ وکڑی. پا دی خاطر یو شخص دی نروغی چی خساتل کی گی. انٹی باڈی کٹ مر دست یو مثال لری لکه یو زنوار چی آغا پی وکلی که خلاص شی خلق خوری او یو چوک راشی آغی تا یو پڑه ورواچوی هغه ټینګ را وتړي، دغه انټي باډي داسې یو مثال لري یا په یو جال کې راګیر کړي، انټي باډي دغه میکروبونه داسې راتړي ځان ورپورې خاخ کړي، کله چې ځان ورپورې خاخ کړي دغه میکروب حجم غاټ شي. میکروب پخوا کوچنی وي، خو کله چې انټي باډي ورپورې خاخه شي په وینه کې د میکروب حجم غاټ شي، نو بیا حجرې ته نشي داخلېدلی، ځکه د حجروي غشا سوري ډیر واړه دي. ما درته ویلي وو چې حجروي غشا کې داسې سوري دي چې کوچني دي، لویو مالیکولونو ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. کله چې انټي باډي یو غټ مالیکول دی د وایروس پرې خاخ شو، نو یو غټ مالیکول جوړیږي. دا غټ مالیکول د حجرې له غشا حجرې ته نشي داخلېدلی او د ناروغۍ د تولید مخنیوی کیږي. نو په دې حساب انټي باډي ډیر مهم مواد دي چې د انسان د بدن په ساتنه کې رول لري. لاندې لیکل شوي دي دغه څو خانې چې درکړل شوي دي، د دې په سر باندې لیکل شوي دي. په انسانانو کې لاندې 15 ډوله انټي باډي وجود لري. ښه، دغه 15 ډوله انټي باډي په ټولو انسانانو کې تیار وجود لري. ګورئ، مهمه موضوع ده، بیخي ډیره مهمه موضوع ده. هغه څوک چې غواړي د طب موضوعات زده کړي او په علمي ډول یې زده کړي، نو دغه موضوعات ډیر مهم دي. په دې 15 خانو کې هغه 15 ډوله انټي باډي تاسو ته ښودل شوې ده. د چپ له لوري وایم، لومړۍ شمره وګورئ، بیا دوهمه شمره. په دې خانو کې ښي طرف ته ځو. په لومړۍ خانه کې پورته لومړۍ شمره ورباندې لیکل شوې ده په چپه خوا کې، آی جی اے، یو ډول انټي باډي آی جی اے نومیږي. دوهمه شمره وګورئ، آی جی ای، آی جی ای، دوهم ډول انټي باډي آی جی ای نومیږي. دریمې آی جی او، آی جی او انټي باډي. څلورم ډول یې آی جی جی، آی جی جی انټي باډي. او پنځم ډول یې آی جی ایم، آی جی ایم انټي باډي. پنځه ډول انټي باډي په ټولو انسانانو کې پیدا کیږي، آی جی اے، آی جی ای، آی جی او، آی جی جی، آی جی ایم. اوس د آی جی په تورو باندې باید تاسو پوه شئ. آی جی د ایمیونو ګلوبولین څخه اخیستل شوی دی. ایمیونو په آی سره لیکل کیږي، ګلوبولین په جی سره لیکل کیږي. د دې دوو کلمو لنډ توري آی جی راځي، ځکه ورته آی جی ټولو ته لیکل شوی دی. آی جی ایمیونو ګلوبولین، دا خو موږ وړاندې ویلي دي چې انټي باډي ته ایمیونو ګلوبولین هم وایي. که یې نه مانئ پورته وګورئ، انټي باډي لاندې ورته لیکل شوی دي، انټي باډي ته ایمیونو ګلوبولین هم وایي. آی جی د ایمیونو ګلوبولین د کلمې څخه راخیستل شوی دی. اے ای او جی ایم، دغه توري د انټي باډي مختلف ډولونه دي. بیا وایم، دا 15 ډول انټي باډي په انسانانو کې شته دي، او دغه انټي باډي په بدن کې د مختلفو ناروغیو مخنیوی کوي، او دغه انټي باډي یو انسان کې په مختلفو وختونو کې پیدا کیږي. په دې اړه لوی بحث لرو. فرضاً آی جی اے انټي باډي د یو ماشوم ته د مور په شیدو کې ورځي. کله چې یو ماشوم پیدا شي، هغې ته مور شیدې ورکوي. د شیدو له لارې آی جی اے انټي باډي ماشوم ته انتقالیږي. ځینې انټي باډي لکه آی جی ای هغه وخت جوړیږي کله چې یو پارازیت یا یو میکروب په بدن کې داخل شي، سندیستی هم دغه انټي باډي جوړه شي. لاندې یادونه لیکل شوې ده، د انټي باډي هر ډول په راتلونکو کتابونو کې په تفصیلي ډول پیژنو. په دې اړه بیا بحثونه لرو. زه غواړم په ډیر میکانیزمي ډول دغه طب او د طب درسونه وایو. دا بیولوژي ده، دا در سره مانم، خو بیولوژي خپله طب دی. او هغه زده کوونکي به د طب د دې درسونو نه ډیر خوند واخلي کوم چې د زړه لیتله خواري کوي او هر خپرونې ته ډیر دقیق وکیږي. اوس لپاره درنو زده کوونکو همدا درس همدومره بس دی، خو ستاسې لپاره یوه کورنۍ دنده درکوم. هغه دا چې د کتاب نهمه صفحه له ځان سره مطالعه کړئ. همدا د نهمې صفحې موضوع په اتمه صفحه پورې اړه لري. واکسین دلته تشریح کیږي. واکسین خپله یوه انټي بډي ده. که چیرې تاسې له ځان سره دغه متن ووایئ، په اسانۍ سره کولی شئ چې څه ترې زده کړئ، ځکه ما په خپله ژبه په ساده ډول دغه متن جوړ کړی دی تر څو زده کوونکي په اسانۍ سره زده کړه ترې وکړي. ښه، راځئ قرمونو زده کوونکو حاضري به واخلو. اتمه درسي خپرونه ده. د اتمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د بی توری دی. نو هیله داسې ده چې تاسې به د بی توری دغه دایره توره کړئ. اتمه درسي خپرونه د حاضرۍ توری د بی توری. تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. ښه دوستۍ.
TV Zdakri. Zdakri.
Wow! Medical learning.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.